620
دا زادی رادیو د دې سات خبرونه مو د نیم ساعت لپاره د پری خبري مجله کې زحمت شي بر لتا سو سره السلام علیکم په روان خبرونه کې به واوري چې د سولې مشورتي جرګې استازي کابل ته روان دي او ماسکو کابل ته د دې سولې په برخه کې خبرداري ورکړی دی دا به هم واوري چې د پاکستان په دوهم ستر شهر لاهور کې پولیسکونو کسان وژل شوي خو تر هر څه مخکې مو پام د دې خبري مجله د مهمو خبرونو ته راړوم چې جانقا علي کوزه وړاندې کوي
افغان چارواکي وایي د نورستان د برګې مټال جګړه پای ته رسېدلې او د پاکستانیانو په شمول 25 تنه وسلوال پکې وژل شوي د کابل د امنیې قمندانۍ مرستیال وایي د سولې د مشورتي جرګې امنیتي چارې سمې پر مخ روانې دي وسلوالو د پاکستان په لاهور ښار کې د قادیانیانو په دوو مسجدونو حملې کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د ترکیه او برازیل هستوي معاملې نړۍ له خطر سره مخامخ کړي د نورستان ولایت د امنیت قمندانۍ وایي د برګې مټال ولسوالۍ په جګړو کې د پاکستانیانو په شمول 25 تنه وسلوال وژل شوي سیمه ییز چارواکي وایي د پاکستان له قبایلي سیمو څخه شاوخوا 300 وسلوال افغانستان ته اوښتي او په جګړو کې برخه اخیستې وه له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د برګې مټال جګړه پای ته رسېدلې ده د دې وزارت ویان زمري بشري ازادۍ راډیو ته وویل د برګې مټال جګړه تېره شپه د 2:30 بجو په شاوخوا کې پای ته ورسېده او یو شمېر وسلوال پکې وژل شوي په عین حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي وایي وسلوالو یې دا مهال د برګې مټال ولسوالۍ محاصره کړې ده افغان حکومت د مجاهد دا ادعا رد کړې ده په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې لپاره امنیتي ترتیبات سم پر مخ روان دي دا خبره د کابل د امنیې قمندانۍ د امنیتي چارو مرستیال جنرال خلیل الله دستیار ازادي راډیو ته وکړه جنرال دستیار وایي د مشورتي جرګې د امنیت چارې د ملي پولیسو پر غاړه دي او پولیس دې کار ته پوره چمتو دي د سولې د مشورتي جرګې د جوړولو مسؤل کسان وایي ټاکل شوی چې د جوزا له اتمې څخه د جرګې د ګډونوالو راتګ پیل شي او مېلمانه به د پولي تخنیک په ودانیو کې ځای په ځای شي وسلوالو نن سهار د جلال آباد ښار په جنوب کې د تیلو په دوو ټانکرونو حمله وکړه چې د اورلګېدنې له وجې دوه کسان وژل شوي د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او وایي د تیلو په ټانکرونو باندې د حملې له وجې یوه لارۍ چې پومبه پکې باروه د پیښې له ځایه د تېرېدو په مهال هم سوځېدلې ده له بلې خوا ذبیح الله مجاهد له یو نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته ویلي د ټانکرونو د سوځېدو په پیښه کې د ائتلافي ځواکونو یو کس هم وژل شوی خو د ننګرهار د والي ویاند د ائتلافي عسکر وژنه رد کړې ده د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي د افغانستان په تکرنې جګړې کې د دوی د وژل شوو عسکرو شمیر زرو ته ورسید اسوشیټ پریس اژانس وایي یو امریکایي عسکر نن د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې ووژل شو اژانس وایي په افغانستان کې لومړنی امریکایي عسکر د 2002 کال د جنوري میاشت کې هغه مهال وژل شوی و چې امریکایي ځواکونو د طالبانو د رژیم د ړنګولو لپاره په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل خبرونه آزادۍ راډیو وري د پاکستان پولیس وایي وسلوالو د لاهور ښار په دوو مسجدونو کې د یو مذهبي اقلیت لږ تر لږه 55 کسانو وژل راپورونه وایي وسلوالو د لاهور په دوو سیمو کې د احمدیه ډلې یا قادیانیانو په مسجدونو حملې وکړې او لاسي بمونه یې ورغورځول پولیس وایي امنیتي ځواکونو یو مسجد چې ګمان کېږي وسلوال لا هم پکې دي او ځینې کسان یې برمته کړي محاصره کړی دی احمدیه ډله د 19 پیړۍ په وروستیو کې جوړه شوې او په ټولې نړۍ کې شاوخوا 4 میلیونه غړي لري د پاکستان سنی افراطي ډلو په تیر وخت کې هم په قادیانانو حملې کړې دي پاکستان یوازینی اسلامي هیواد ده چې دا ډله غیر مسلمان اعلان کړې ده د یو بل خبر له مخې په یو موټر سایکل باندې سپرلو وسلوالو نن په کوټه کې د پولیسو په یو موټر ډزې وکړې او 4 تنه پولیسو وژل د بلوچستان په ایالت کې چې له افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري په دې وروستیو کې شخړې زیاتې شوې دي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له ایران سره د برازیل او ترکیې د هستوي سونګ موادو معامله وغندله او دا کار یې نړیوال امنیت ته خطر وباله کلینټن د پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې یوې غونډې ته وویل د جمهور رئیس اوباما اداره په دې باور ده چې دا معامله له ایران سره مرسته کوي چې د هستوي پروګرام په ضد له نړیوال اتحاد څخه ځان بچ کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د برازیل او ترکیې په دې منځګړتوب سره نړۍ نور هم له خطر سره مخامخ شوه دا وایي متحده ایالاتو د برازیل جمهور رئیس لویز لولا دی سلوا ته خپل جدي مخالفت رسولی دی
And certainly we have very serious disagreements with Brazil's
څرګنده ده موږ د ایران په وړاندې د برازیل له ډیپلوماسۍ سره جدي مخالفت لرو موږ جمهور رئیس لولا دی سلوا د برازیل د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې ایران ته په فرصت او وخت ورکولو سره به دا هیواد د هستیو پروګرام په اړه له نړیوال اتحاد څخه ځان خلاص کړي او نړۍ به نور هم خطرناک کړي
with respect to their nuclear program makes the world more dangerous
د ترکیه او برازیل د معاملې په اساس چې د مئی په 18مه لاسلیک کړ، ایران به خپل د ټیټې سطحې غني شوي یورانیم ترکیې ته واستوي او په بدل کې به یې د تهران د یوې تحقیقاتي هستوي بټې لپاره د سونګ مواد ترلاسه کړي. ایران تر اوسه د یورانیمو د غني کولو د عملیې په بندولو نه دی اصلاح شوی. لویدیځ هیوادونه اندېښمن دي چې ایران ممکن د هستوي وسلو تولید ته مخه کړي. متحده ایالات او متحدین زیار باسي چې په ایران باندې د ملګرو ملتونو د څلورم ځل بندیزونه هم ولګوي. د هند پولیس وایي ماویست یاغیان د هغه اورګاډي یا ټرین د ټکر مسول دي چې نن سهار د لویدیځ بنګال په ایالت کې پکې لږ تر لږه یو اویا کسان مړه او نور 200 ټپیان شول. د لویدیځ بنګال د پولیسو مشر بوپندر سنگ وایي دا د سبوتاژ یا ورانکارۍ څرګنده پیښه ده او ماویستانو کړې ده. پیښه هغه مهال وشوه چې یو اورګاډی له خپلې اصلي لارې او پټلۍ څخه بې لارې شو او له بل ټرین سره ولګېد. دا پیښه په هغه سیمه کې شوې چې ماویست یاغان پکې فعال دي او په دې وروستیو کې حملې هم زیاتې شوې دي. د چین صدر اعظم وین ژیاوباو وایي هیواد به یې د هغه چا ساتنه ونه کړي چې د مارچ په 26مې نیټې د جنوبي کوریا د یوې جنګي بیړۍ د ډوبولو مسؤول وپېژندل شي. باو نن له سیول څخه د کتنې او د جنوبي کوریا له جمهور رئیس لی مونګ باک سره د کتنې په مهال وویل چین ټول هغه اعمال غندي چې د کوریا په ټاپو وزمو کې سوله او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. د شمالي او جنوبي کوریاو ترمنځ تاوتریخوالی هغه مهال زیات شو چې شمالي کوریا د جنوبي کوریا یوه جنګي بیړۍ ډوبه او شپږ څلوېښت پوځیان پکې ووژل. پیونګ یانګ وایي بیړۍ دوی نه ده ډوبه کړې. سپیره ماڼۍ وایي د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس به د جون په 9مې نیټې په واشنګټن کې له جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري او له اسرائیلو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګ په اړه به بحث وکړي. د عباس او اوباما له کتنې او خبرو وروسته به د اسرائیلو صدراعظم بنجامین نتنیاهو هم د امریکا له جمهور رئیس سره وګوري. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي جمهور رئیس اوباما له ښاغلي عباس سره د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د مستقیمو خبرو په څرنګوالي هم غږیږي. دواړه مشران به دغه راز د فلسطیني ادارو د پراختیا په کار کې چې یو وخت به د یو خپلواکه فلسطیني دولت په توګه کار وکړي د امریکا د مرستو په لارو چارو هم بحث وکړي. نن په چک جمهوریت کې پارلماني انتخابات پیل شول او رای ورکول به دوه ورځې دوام وکړي. له نظرونو څخه داسې بریښي چې کیڼ اړخه سوشل ډیموکرات ګوند ممکن زیاتې رایې وګټي خو بشپړ اکثریت به ترلاسه نه کړای شي او د یو ائتلافي حکومت د جوړولو اړتیا به رامنځته شي. سوشل ډیموکراتانو خلکو ته د ټولنیزو ښېګڼو د پیسو زیاتولو او په عوایدو باندې د مالیو زیاتولو ژمنې کړي خو ښی اړخه مدني سوشل ډیموکرات ګوند وایي حکومت باید خپل لګښتونه کم کړي تر څو د یونان د بحران په څېر کوم مالي بحران په دې هېواد کې تکرار نه شي. چک جمهوریت چې د اروپایي اتحادیه او ناتو غړی هېواد دی د پارلمان د ولسي جرګې لپاره 200 څوکۍ لري او د 29 جوړو شویو ګوندونو محافظه کار ټاپ 09 او د خلکو د چارو د ګوند په شمول کمونست ګوند زرغون او کرشن ډیموکرات ګوندونه پکې سیالیو ته ولاړ دي. د چک جمهوریت د 2009 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې پخوانی ښی اړخی ګوند پکې له واکه لرې شو د موقت حکومت لخوا اداره کیږي. او فرانسه به د اروپا د 2018 کال د فوټبال سیالیو کوربه وي. دا اعلان د اروپا د فوټبال د فدراسیون مشر میشل پلاتینی وروسته له هغې وکړ چې فرانسې دوه نور کاندید هیوادونه ترکیه او ایټالیا شاته کړل. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ساده رادیو خبری مجله اوري. په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې استازي سبا کابل ته روان دي. ماسکو کابل ته خبرداری ورکړی چې سوله له هغو کسانو سره سمه نه ده چې د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دي. امریکا څه وایي په خپرونه کې به دا هم واوري. او د امریکا مشرانو جرګې په افغانستان کې د تازه دم امریکایي عسکرو لپاره نوې بودیجه تصویب کړه. همداراز یې له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو مسله وڅېړله. پر روان خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان په دوهم ستر ښار لاهور کې د نن ورځې د حملو د قربانیانو شمېر تر 550 واوښت. د سولې ملي مشورتي جرګې ته د تیاریو د کمیسیون چارواکي وایي چې د دغې جرګې د جوړېدو لپاره تیاری بشپړې شوې دي او د جرګې ګډونوال به سر له سبا کابل ته روان شي. د دغه کمیسیون چارواکو همداراز وویل چې جرګه به په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره اغېزمنه تمامه شي. امنیتي چارواکو هم د دغې جرګې لپاره د کلکو امنیتي تیاریو خبر ورکړی دی. په دې اړه نور حال له کابل د ماریا سریقي په رپورټ کې.
د سولې په ملي مشورتي جرګې کې د ګډون لپاره د میلمنو راتګ د خبرګولې په اتمه نیټه پیلېږي. د سولې د ملي مشورتي جرګې بیان کولاغه احمدي آزادۍ راډیو ته وویل چې د سولې د ملي مشورتي جرګې میلمنه چې د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو د هړو په ګډون کورني او بهرني میلمنه شامل دي په 5 کټګوریو ویشل شوي دي. ښاغلی احمدي چې د جرګې د تیاری د بشپړوالي په هکله معلومات وړاندې کول هغه ګنګوسې رد کړې چې ګواکې د ملي شورا غړي به د سولې په ملي مشورتي جرګې کې ګډون نه کوي.
د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره لازم چمتووالی نیول شوی او موږ اوس په بشپړه توګه آماده یو چې د خپلو سولې د ملي مشورتي جرګې د غړو او میلمنو څخه درناوی وکړو. د ملي شورا محترم غړي د دواړو مجلسینو څخه د سولې د ملي مشورتي جرګې غړي دي. دوی په افتخار او ویاړ سره د سولې د ملي مشورتي په مجلس کې ګډون کوي. د میلمنو راتلل به د روان کال د جوزا د میاشتې یا د غبرګولي د میاشتې په اتمه نیټه پیل شي او دوی ته به نه هم د جوزا باندې به دوی ثبتنام وشي یا رجستریشن او په لسم او یولسم د جوزا به دوی ته د طرزالعمل سره د آشنایۍ پروګرام وړاندې شي.
د سولي ملي مشورتي جرګه د غبرګولې په دولسمه نیټه د یو زرو شپږ سوه استازو په ګډون په کابل کې جوړیږي. د دغې جرګې د جوړېدو لپاره امنیتي تدابیر په جدي توګه روان دي. د کابل د یو سلو لومړي زون قمندانۍ د امنیتي چارو مرستیال جنرال خلیل الله دستیار وویل چې پولیس د دغې جرګې د جوړېدو او میلمنو د امنیت د ټینګښت لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. دی وایي د ملي امنیت، ملي اردو او ایساف ځواکونو په ګډون امنیتي پلانونه نیول شوي دي. د میلمنو د راتګ لپاره هم امنیتي تیاری نیول شوي دي. د میلمنو د راتګ نیټه معلومه ده. میلمنو به په سرحد کې د پولیسو په مرسته د جرګې سیمې ته لیږدول کیږي. د سولې ملي مشورتي جرګې ته د تیاریو کمیسیون د جرګې ته په داسې حال کې تیاری نیسي چې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د دغه جرګې پایلو ته د شک په سترګه ګوري او د دغه جرګې د پریکړو په اړه اندېښنه لري. د سیاسي چارو کارپوه انجینیر محمد یونس فکور په دې اړه وایي
دا یو حکومتي جرګه ده. حکومتي نهادونه شرکت پشکل لري او ځینې انتخابي نهادونه حکومتي شرکت پشکل لري چې دغه سره اوس حکومت موافق خپل نه دی. زه په دې اند یم چې د سولې د پاره تلاشونه لومړی قدم دادی چې خپل افغانان باید یو قوي سالم د فساد صفات حکومت ولري. نو اول باید داسې وای چې په دې جرګه کې داسې یو لارې چارې پیشنهادونه مطرسی وای چې حامد کرزی او د دې ټیم مسولیت پر غاړه اخیستی وای. داسې جرګې تر هغو چې یو قوي حکومت رانیسي او بین الملی ټولنه مطمئنه نه وي چې د دې جرګې نتایج ته څه شي ورته پیشنهاد یې څه شي ځینې غواړي هغه واضح نه وي دا جرګه بې راهې ته ځي او هیڅ نتیجه به ورنه کړي.
که څه هم د سولې په ملي مشورتي جرګې کې د بحث موضوع روښانه ده خو افغانان تمه لري چې د جرګې د ګډونوالو پریکړې اغېزمنې وي او د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ شخړو ته د پای ټکی کېږدي.
د ماریا سریخی په رپورت کې مو واوریدل چې د سولې د ملي مشورتي جرګې تیاری بشپړې شوې دي او افغانان هیله مند دي چې دا جرګه به سوله راولي. د امریکا متحد ایالات له دې جرګې څه هیلې لري؟ د فرشتې جلالزوی په چمتو کړي رپورت کې اورو.
د جمهور رئیس اوباما د ادارې وال رتبه مامور ویلي هیله لري د جرګه به له جمهور رئیس حامد کرزی سره مرسته وکړي چې د یو رښتونی ملي رهبر په توګه ځان څرګند کړي. د چارواکي چې د خپل نوم څرګندېدل نه غواړي په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې جوړېدل د یوې ډېرې مهمې پروسې پیل بللی چې په ترڅ کې به یې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د لا پرمختګ پر لارو چارو د خلکو د استازو رایې راغونډې کړي. رویټر اژانس د امریکایي مقاماتو په حواله لیکي چې واشنگتن په داسې یو پروسه کې چې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره سي مداخله نه غواړي. خو په عین حال کې د امریکایي چارواکو په قول وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی واشنگتن ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې سخت تر فشار لاندې راوستل سوی و ترڅو د سولې د ملي مشورتي جرګې په ارتباط خپل نیت واضح کړي. په دې ارتباط د ملي امنیت په شورا کې د جمهور رئیس حامد کرزی سلاحکار رنګین داد فرد پنتا په دې ارتباط ازادي راډیو ته وویل چې حکومت غواړي د دې جرګې په مټ په افغانستان کې د سولې د تامین او د دې پروسې د بریالیتوب لپاره له روانو هڅو د خلکو د اکثریت ملاتړ خپل کړي.
حمایت اکثر قاطع مردم افغانستان شروع گفتگوهای صلح مشروعیت نخواهد داشت.
در شغل اسپانتا پوینا خپل وسلوال طالبان د جرګې ته نه دی راغوښتل سوی خو د رپورټونو په حواله داسې توقع کیږي چې له طالبانو سره خواخوږي څیره به په جرګه کې وي. واشنگتن به هم په دې جرګه کې خپل استازي ولري. رویټرز اژانس لیکي په داسې حال کې چې په کندهار کې د امریکایي قواو جګړه ورځ پر ورځ تودېږي واشنگتن نه غواړي جمهور رئیس کرزی د دوی په وینا د طالبانو د رهبرانو د نه منلو وړ شرایطو ته غاړه کېږدي. دا چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې څه دریز لري شغلې اسپانتا
بدون شک حکومت نظرات خود را دارد اما دموکراتیک نخواهد بود که ما پیش از پیش به مردم تلقین بکنیم که این شرایط شما قبول بکنیم. مردم به این بگوین که ما در گفتگوهای صلح تا کجا میتوانیم پیش برویم. یعنی شما در گفتگوی صلح چیزایی میدین چیزایی میگیرین.
با واشنگتن کې د چارواکي چې نومې نه دی اخیستل سوی ویلي چې سره کرشش کار دی. په بل عبارت امریکا له دې جرګې د ډیرو سترو پریکړو توقع نه لري. دا به په 1995 کال کې په بوسنیا کې د ریچارډ هولبروک په نوښت او یا د ډیټون په شان د سولې د ابتکار کوم اقدام نه وي. خو ډاکټر رنګین سپنتا ازادي راډیو ته وویل چې د کابل حکومت به په جرګه کې له شویو پریکړو سره د کابل په نړیوال کنفرانس کې کښېني.
بیا هم د سولې د مشورتي جرګې په دورشل کې خو دې جرګې ته یا د سولې پروګرام ته یو ډول خبرداری. روسیا وایي په افغانستان کې باید له مخالفو وسلوالو سره روغه جوړه د ملګرو ملتونو له پریکړو سره سمه وشي. روسیا له هغو کسانو سره د روغې مخالفت کوي چې نمونه یې د امنیت شورا په تور لیست کې خپره شوي دي. د طالبانو د مشرانو نومان په دې لیست کې لیکل شوي دي. له ماسکو د ازادي راډیو خبریال فرید عمر رپورټ لري.
روسیا په افغانستان کې د ملي پخلاینې لپاره د ټولو خواوو ترمنځ د یو داسې موافقې پر طرح ټینګار کوي چې هغه د ملګرو ملتونو د واده شویو نورمونو سره مطابقت ولري. دا مطلب په ملګرو ملتونو کې د روسیې ځانګړي استازي ویتالی چورکین څرګند کړی دی. ویتالی چورکین وایي د وسلوالو ډلو سره د افغان حکومت جوړجاړی باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فیصلو او د لندن د کنفرانس د اعلامیې پر بنسټ چې د روان میلادي کال د جنوري په وروستیو کې جوړ شو ترسره شي. څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډی مستوري سره په مسکو کې د خبرو اترو پر مهال د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو او القاعدې پر وړاندې لګیدلي بندیزونه یو ځل بیا په بشپړه توګه تایید کړه. دواړو خواوو د افغانستان د روان کړکېچ د هوارۍ پر لارو چارو خبرې کړې دي. دوی همداشان په افغانستان کې د روانې د سولې د مشورتي جرګې په اړه چې په کابل کې جوړیږي خبرې کړې دي. د روسیې د باندنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي سره د افغان نشه یي توکو له ګواښ سره د مبارزې پر مسلې هم خبرې کړې دي. لاوروف وویل چې مخدره توکي په افغانستان کې د سولې پر لور یو خنډ دی. د همداشان ویلي چې د دغو توکو تولید نړیوال ټولنې ته یو ستر ګواښ دی. د دغه کتنې لپاره رسمي پلمه هغه نړیوال کنفرانس ته چمتووالی و چې د روان میلادي کال د جون په 9 په مسکو کې جوړیږي. تیره اونۍ په روم کې لاوروف وویل خلک چې په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي باید د ملګرو ملتو سازمان د امنیت شورا په لیست کې ونیول سي او بندیز پرې ولګول سي. د نشه یي توکو پر ضد د روسیې د ادارې مشر لا پروس اشکال څرګنده کړې و چې په افغانستان کې د نشه یي توکو له تولید سره د ناټو د هان او اڅو میتودونه ناغېزمن دي او دا د روسیې د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. دوی وایي په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د مخدره توکو په تولید کې 40 واره زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د مخدره توکو د مخنیوي په اړه خپل فعالیتونه ګړندي کړي. د اوسني افغانستان د څېړنیز مرکز کارپو اندري نسترین کوایي روسیا نه غواړي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد کمپاین ټول لګښت په خپله غاړه واخلي، ځکه خو په همدې بنسټ کریملین دا اړینه ګڼي چې له ناټو سره په ګډه عملیات ترسره شي.
خبري مجله اوري.
د امریکا مشرانو جرګې په لوی اکثریت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د مهال ویش ټاکنې وړاندیز رد کړ. د وسناتور له لوري پر یو وړاندیز کې ویل شوي وو چې له افغانستانه دې د امریکایي ځواکونو د ایستلو وخت وټاکل شي څو د دې جګړې لپاره د اضافي لګښتونو مخه ونیول شي. اسمت سروان رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې پرون هغه وړاندیز رد کړ چې پر اساس یې له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتنه شوې وه چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره مهال ویش وټاکي. د لیبرال ډیموکرات ګوند د روس فرانک اول له لوري دا وړاندیز د 13 مثبتو رایو په وړاندې په 80 رایو رد شو. شغل فرانک اول ټینګار کاوه چې کله مهال ویش تصویب شي نو په راتلونکي وخت کې به د هغو 3.5 میلیارد ډالر په شان د اضافي لګښتونو مخه ونیول شي چې اوس د تصویب لپاره مشانو جرګې ته د بحث لپاره وړاندې شوې دي. خو د ډیموکرات ګوند ډیری غړي چې په مشانو جرګه کې اکثریت لري نه غواړي چې د افغانستان په برخه کې ولسمشر باراک اوباما ته لارښوونه یا امر وکړي، ځکه چې د اوباما له لوري 1.5 اضافي ځواکونه پوره له افغانستان ته نه دي رسیدلي او د کندهار عملیات تر کار لاندې دي. د مشانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس کارل لیوین چې د ډیموکرات ګوند غړی دی وویل چې د فرانک اول د وړاندیز د تصویب په صورت کې دا ویره وه چې امریکا باید خپل پوځیان له افغانستان وباسي. د مشانو جرګې د اکثریت رئیس هری ریت هم د دې وړاندیز پر ضد رایه ورکړه، خو له دې سره سره په ډیموکراتانو کې ګڼ سناتوران د افغانستان له ماموریته ښه زړه نه لري، ځکه چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو تلفات زرو تنو ته رسیدلي او د دې جګړې لګښت تر 300 میلیارد ډالرو اوښتی دی. په عراق کې د امریکایي پوځیانو لګښت 200 میلیارد ډالر ته رسیدلی، خو له 2003 څخه د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر 4400 دی. ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د 10,000 اضافي عسکرو د لیږلو په خاطر په فبروري کې له کانګرس د 3 میلیارد اضافي بودیجې غوښتنه وکړه، خو کانګرس د متحدو ایالاتونو په کورنیو مسایلو کې د بوختیا له کبله حاضر نه و چې پر دې مسئلې ډیر وخت خبرې وکړي. افغانستان ته د اوباما له لوري د 3,000 اضافي سرتیرو له رسیدو سره به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8,000 ته ورسیږي. امریکا په داسې حال کې چې افغانستان ته ځواکونه لیږي له عراق څخه یې باسي. تېره شنبه د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر عراق واوښت. اوس په افغانستان کې 4,000 امریکایي ځواکونه میشتي.
د امریکا مشرانو جرګې له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو لپاره د مهال ویش ته ټاکنې وړاندیز رد کړ. بل لور ته د امریکا مشرانو جرګې افغانستان ته د نویو عسکرو د تمویل په منظور نوی بودیجه تصویب کړه. رویټرز خبري اژانس په دې اړه مفصل رپورټ خپور کړی چې فریده هوټ سیفی په لنډو اوروي.
د متحده ایالاتو مشرانو جرګې د پنځم به پورس په افغانستان کې د ولسمشر اوباما لخوا د عسکرو د شمیر له ډیریدو سره د دوی لپاره بودیجه تصویب کړه. په جرګې کې لوی دیموکراتان له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د مهالویش پر سر اختلاف لري، خو ځینې د دې غوښتنې پلویان دي او د سیخکاری چې د دې مسلې پر سر په سپینې ماڼۍ کې پیدا شوی درس مخ په ډیریدو دی. تمه کیږي چې جرګه به راتلونکي میاشت د جګړو د تمویل په اړه قانون وړاندې کړي. د 3.3 میلیارډ ډالر څخه چې د جګړو لپاره د سنایا مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی دی، ډیره برخه به پر هغو 10,000 عسکرو ولګيږي چې د تیر دسمبر په میاشت کې ولسمشر اوباما افغانستان ته د لیګلو اعلان وکړ. همداشان د پیسو یو برخه به په عراق کې پر عسکرو ولګيږي. نوري 4 میلیارډ بیا د بهرنیو چارو وزارت ته ځنګړي شوی چې په ملکی چارو او په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې به د اقتصادي مرستو لپاره ولګيږي. برسیره پر دې نو پیسو د امریکا کانګرس 1.3 میلیارد ډالر نورې پیسې تر دې د مخه تصویب کړې وي چې سکل به په افغانستان او عراق کې مصرفيږي. او له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې 300 میلیارد ډالر نورې پیسې د افغانستان د جګړې لپاره ځانګړي کړې دي. په افغانستان کې د عسکرو د تمویل لپاره نوې بودیجه د امریکا د مشرانو د جرګې د 28 منفي رایو په وړاندې په 18 مثبت رایو باندې تصویب کړه. ډیر هغه کسان چې د دې پیسو له ورکولو سره مخالفت کاوه جمهوری غوښتونکي وو او وایي دوی اندېښمن دي چې د دې پیسو د برابرولو لپاره بل لاره نشته بل دې چې د نورو پروګرامونو پیسې راکمې کړي، خو ډیر دیموکراتان یې پلوي کوي. د مشرانو د جرګې ځینې غړي په جګړو کې تلفاتو ته اندېښمن دي. اوس په افغانستان کې د مړو شوو امریکایي عسکرو شمیر له زرو اوخته. سناتور تام هارکن د روانې اونۍ په پیل کې وویل، زه نور بې صبره شوم، اوس دې وخت دی چې د دې تلفاتو په اړه فکر وکړم. بل دیموکرات سناتور جیف بنګامن وایي، زه فکر کوم بې صبری ډیره زیاته شوې، خدا شي په دې برخه کې باید څه وشي، زه وربند نه پوهیږم.
راپور زمر قضاوت ستاسو
دروانی خبری مجلې په پیل کې مو د پاکستان د پنجاب د پولیسو په وینا په خبرونو کې دا خبر درلو چې په لاهور کې نن پر احمدیانو یا قادیانانو بریدونه شوی دي او پولیسکونو کسان په دې حمله کې وژل شوی دي. د عصمت چاروان د دې پیښو جزئیات بیانوي.
نامعلومو وسلوالو کسانو نن د پاکستان د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د احمدی فرقې په دوو جماعتونو برید وکړ او لشتر لشه د شلو تنو د وژلو په څنګ کې یو شمېر نور لمسکونکو يرغمل کړی دي. دا حمله د لاهور په دوه مهمو سیمو ماډل ټاون او ګډی شاهو کې شوې چې کلک امنیتي تدابیر پکې اجراوي. فرانس فرس خبري اژانس وایي لشتر لژ شپاړستانه احمدیان وژل شوی او په لسکونو نور ټپیان دي. خو ریوټرز خبري اژانس ته وژل شوی او يرغمل شوی کسانو شمیر لشتر لژ ډیر شتنه شي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وژل شوی کسانو شمیر شل او د جرمني ډي پي اي اژانس 22 شي. د پاکستان پولیس وایي چې دوی یو جماعت کلابند کړی. په دې جماعت کې وسلوالو کسانو چې ځان وژونکو واسکټونه پټن دي یو شمېر لمسکونکي برمته کړي دي. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو پر دواړو جماعتونو د اتومات وسلو او لاسي بمونو بریدونه کړي. پولیس وایي چې د لاهور د ماډل ټاون جماعت له وسلوالو سختریزو پاک کړی دی. دې جماعت درې حمله کوونکي د شاله لوري نه نوتیول، خو په ګډی شاهو کې پولیس وایي چې حمله کوونکي په جماعت کې دي او یو شمېر کسان ورسره یرغمل نیولی دي. پولیس وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ ډزې روانې دي، خو دوی ویریږي چې یرغمل به ووژل شي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. احمد یا فرقه د 19مې پیړۍ په وروستیو کې رامنځته شوې او یو شمېر افراطي ډلې ورسره مخالفت لري.
د یو تازه خبر له مخې د پاکستان د لاهور ښار پولیس وایي چې په دې حملو کې اویا تنه وژل شوي، اته اویا نور ژوبل شوي او اوس یې دواړه عبادت ځایونه له وسلوالو حمله کوونکو پاک کړي دي. د پاکستان د بشري حقونو مؤسسه وایي چې دې فرقې ته یا احمدیانو ته له یو کال راهیسې خبرداری ورکول کېده.
خبری مجله اوري.
د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې ویل کیږي چې روسیې نوې دریس خپل کړی دی. د فرشتي جلال زی پر رپورت کې اورو.
مسکو سره لدی چې پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام په خاطر د نورو نړیوالو فشارونو د وزکېدو په برخه کې تل جدي مقاومت کړی، اوس پر دې هیواد د تازه بندیزونو را وزکېدو سره موافقه کړې او پر ایران یې د نه همکاري په خاطر انتقادونه کړي. د جمهور رئیس اوباما په اداره کې د روسیې د چارو رئیس مایکل مکفال ویلي چې دوی په باور د روسیې سره د روابطو د بیا ټینګولو په برخه کې کره لاسته راوړنه ده. د امریکایي مقام چې په روسیه کې د حکومت له چارواکو او د مدني ټولنې د استازو سره وکتل، له روسیې سره د روابطو د ټینګولو لپاره د جمهور رئیس اوباما د حکومت د هڅو او د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې یو شمېر نورو بریالیتوبونو ته هم اشاره وکړه. په افغانستان کې د ناټو تړون ځواکونو ته د موادو د انتقال په برخه کې د همکارۍ لپاره د روسیې تیاری، د اټومي وسلو د کمولو تړون، د شمالي کوریا په مسله کې د همکارۍ وړاندیز هغه مثالونه وو چې د جمهور رئیس اوباما د ادارې د لوړ رتبه سلاکار په مسکو کې په یوه خبري کنفرانس کې ورکړل. د مقام زیاته کړې چې متحد ایالات غواړي له روسیې سره پراخ بنسټي روابط ولري او د دوی په باور دا به د دواړو ترمنځ د موجود وضعیت خوند بدل کړي. البته یو شمېر مسایل لکه ګرجستان لا تر اوسه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلاف وړ دي. مسکو د دې هیواد د دوو بیلتون غوښتونکو سیمو خپلواکي په رسمیت پیژندګ ده، په داسې حال کې چې واشنگټن دا دواړه د ګرجستان تر بیرغ لاندې غواړي. په دې ارتباط هم د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې دوی په اوس وخت کې داسې ستراتیژي نه ویني چې د ګرجستان د سرحدونو د بیا یو کولو هدف ځینې ترلاسه شي.
لته روسو روس رئیس د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې د افغانستان د اکسونو نندارتون جوړ شوی. د ازادي رادیو د مشال د سانګ خبريال مجید بابر د نندارتون تتللی، اسمت ساروان له هغه سره شخیدل.
بابر صاحب، د نندارتون په اکلای زمونږ اوریدونکو ته وایي چې څه ډول انزورونه یا اکسونه په دې کې ننداري ته خودل شوی دي؟
دا وخت د پراګ ښار په منځ کې ولاړ یم او دغلته کې د یو سړک په غاړه باندې د افغانستان په اړه د چک ریپبلک فوزونه چې هلته څه کوي په هغې په اړه د انځورونو یو نندارتون خور شوی دی. دغه نندارتون کې د چک ریپبلک هغه فوزي ځواکونه چې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې کارونه کوي د هغې حوالې سره زه اوس یو تصویر ته ولاړ یم چې په هغې کې د خوشي کلی یو ځوان دغه د چک ریپبلک فوزي سره لاس ملاوي، او دلته کې یو بل تصویر هم همدغسې دی چې هغې کې که تاسو ته یاد وي حامی یو ماشوم الکو چې هغه سوځېدلی و او هغې نه پس هغه پراک ته راوستلی شوی او دلته کې د هغه یو روغتون کې داخل شوی و. دغه تصویر دا وایي چې هغه اوس دا دی جوړ دی او هغه اوس ګرځي. په دې انځور کې یو چک ریپبلک فوزي خزه هغه ماشوم په غېږ کې اوجت کړی دی. دلته کې ډېر د چک او د پراګ خلک دغه نندارتون ګوري. د دې نه مخکې زما یو څو د چک ریپبلک یو څو جنو او یو څو ځوانانو سره خبرې وشوې. هغوی دا وایي چې نړۍ ته پکار دي چې په افغانستان کې د امن په اړه هم کار وکړي او د فوزي عملیاتو دا چې کوم کیسه روانه ده نو دغه هم خدا چې امنیت خور شي، خو که عوامو سره او افغان کل سره خیر خیګړی وشي نو دا به دنیا ته او افغانستان ته امن راولي.
درته وایي چې څومره انځورونه او عکسونه دلته خودل کیږي؟
د دې تصویرونو تعداد د دیرشو نه زیات دی او هر یو تصویر د درې او څلورو فوټو نه غټ دی. دا تصویر داسې یو آینه یو سټینډ کې لګولې شوې دي او خلک د دې په منځ کې ګرځي او دا ګوري.
تصویر چې خلک د دې په منځ کې ګرځي، خلکو شمېر څومره دی؟ خلک په شوق او علاقه سره دا تصویرونه ګوري.
او د اوس نه لږ شیبه مخکې د دې نندارتون یو ارګنایزر سره یو منتظم سره زما خبرو شو. هغه دا وایي چې دا د تیرو څو میاشتو راهیسې د چک ریپبلک په نورو ښارونو کې همدغه تصویرونه ګرځي او دا اوس پراګ ته رارسېدلي دي. خلکو تعداد چونکې دا علاقه دا ساحه د سیلانیانو ځای دی او دلته کې زرګونه خلک راځي نو د سهاره راسې او اوس هم زما په مخامخ باندې دغه انځورونه په سلګونو خلک ګوري.
په پراګ کې د افغانستان د عکسونو د نندارتون حال د ازادي راډیو د مشال د څنګه خبریال مجید بابر راکوله. همدې سره د ازادي راډیو د دې سات خبری مجله سرته رسیږي. بل خبری مجله جاوید نعیمی تاسو ته وړاندې کړي.
تشکر از شما شبر صاحب، زنده باشین.
جاوید نعیمی، په روان خبرونه کې مو د لاهور د چاودنو په ارتباط زیرو نقیز ارقام لرل او روسی خبر داو چې د مړیو شمیر زیات شوی.
بله بله، ما هم گزارشایی را که دریافت کردیم همون رقمی که شما گفتین ارقام زد و نقیز است. مقامات پاکستانی میگن که در حدود 34 نفر از زائرین امروز در اوجا در شهر لاهور کشته شدند، اما گزارش ها کی هست که در حدود 70 تن در حملات امروز کشته شدند و در حدود تقریبا نزدیک به 80 نفر دیگه زخمی دارند.
او پلیس البته ادعا کوي چې دواړه عبادت ځایونه چې حمله پیش شوه د هغې له حمله کوونکو پاک کړی دي.
بله بله، کاملا تصفیه شده. در هر صورت در امی مجله خبری از انفجارهای و همچنان درگیری های مسلحانه در لاهور براتون گزارشای دارم. در ارتباط با افغانستان باز هم در خصوص جرگه مشورتی صلح که قرار است در امین چهارشنبه در کابل آغاز شود، مطالب را با جزئیات خواهید شنید. سایر گزارش ها را هم برایتان تهیه کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که خالد مفتون پیشکش میکند.
قماندان امنیت ولایت نورستان میگوید در نتیجه درگیری ها در ولسوالی برگ متال 25 تن از مخالفین مسلح دولت به قتل رسیده است. رئیس جمهور آمریکا از ادامه جنگ در افغانستان دفاع کرده و علی آن را یک روند آشفته تلقی نموده است و افراد مسلحی که واسکت های انتحاری را به تن داشتند بالای دو مسجد اقلیت های مذهبی در شهر لاهور پاکستان حمله کرده و حداقل 70 تن را به قتل رسیدند. قماندان امنی ولایت نورستان میگوید در نتیجه درگیری ها در ولسوالی برگ متال 25 تن از مخالفین دولت به شمول پاکستانی ها به قتل رسیدند. به گفته مقامات محلی حدود 300 تن از پاکستانی ها از مناطق قبایلی این کشور که همسرحد با افغانستان است از این درگیری ها سهم دارند. در همین حال زمرای بشیری سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت این درگیری ها خاتمه یافته است. ولی زبی الله مجاهد که خود سخنگوی طالبان معرفی می کند گفته است در حال حاضر آنها ولسوالی برگ متال را در محاصره خود دارند، ادعایی که مقامات افغان آن را رد می کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از ادامه جنگ در افغانستان دفاع کرده ولی آن را یک روند آشفته تلقی کرده است. رئیس جمهور آمریکا ادامه جنگ در افغانستان را برای جلوگیری از تهدیدهای تروریسم ضروری دانسته است. رئیس جمهور اوباما که دیروز در یک نشست خبری سخن می گفت علاوه کرد که گروه های دهشت افغان که با شبکه القاعده ارتباط دارند عملاتشان را علیه اهداف غربی ها افزایش دادند. رئیس جمهور اوباما نیز ادعا کرده که نیروهای آمریکا با همکاری قوای ائتلاف در جنگ افغانستان در حال پیشرفت می باشند. وزارت دفاع بریتانیا دیروز گفت در نتیجه انفجار در جنوب افغانستان یک عسکر نیروهای آن کشور کشته شده است. این عسکر نیروهای بحری بریتانیا یکی از دو عسکری بود که به روز چهارشنبه در ولایت المان به قتل رسید. با کشته شدن این عسکر شمار تلفات عسکر بریتانیایی از آغاز عملیات در افغانستان در سال 2001 میلادی به 288 عسکر میرسد. در جریان ماه می سال جاری میلادی این هفتمین عسکر بریتانیایی است که در افغانستان به قتل میرسد. اردوی آمریکا میگوید با کشته شدن یک عسکر دیگر ایالات متحده در جنوب افغانستان شمار کشته شدگان نیروهای آمریکایی در جنگ نو ساله افغانستان به 1000 نفر رسید. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس میگوید اولین عسکر آمریکایی در جنوری سال 2002 میلادی بعد از آن که نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا عملیات نظامی را به خاطر سقوط رژیم طالبان برانداخت کشته شد. نیروهای بین المللی بالای رژیم طالبان به دلیل حمله کردن که آنها به اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده پناه داده بودند. بن لادن متهم به عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا میباشد. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. افراد مسلح که واسکت های انتحاری را به تن داشتند بالای دو مسجد اقلیت های مذهبی در شهر لاهور پاکستان حمله کرده و حداقل 70 را به قتل رساندند. این دو مسجد مربوط به اقلیت مذهبی مسلمان به احمدی یا قادیانی می باشد. با اساس گزارش‌ها بیش از 70 تن دیگر در این عملات زخمی شدند. به گفته پلیس بعد از حمله افراد مسلح نمازگزاران را در اسارت گرفتند، ولی حالا پلیس مسجد را از کنترل مهاجمین بیرون کرده و دو تن آنها را دستگیر نموده است. تعداد دقیق مهاجمین تا حال معلوم نیست. گروه مذهبی که به احمدی مسما است در اواخر قرن 19 بنیان‌گذاری شد و 4 میلیون پیرو در سراسر جهان دارد. در گذشته این گروه بارها از سوی گروه‌های افراطی سنی مذهب مورد هدف قرار گرفتند. پاکستان یگانه دولت اسلامی است که گروه احمدی را غیر مسلمان تلقی می‌کند. در همین حال افراد مسلح صبح امروز بالای موتر پلیس در کوته پاکستان فیر کرده و 4 افسر پلیس را به قتل رساندند. پلیس این میگوید چروشن ماویس مسئول تصادم ریل در این کشور است که در نتیجه آن حداقل 65 تن کشته شدند. رئیس اداره پلیس در غرب بنگال گفته است هدف ماویس ها فقط ویرانگری است و آنها در عقب این عمله ویرانگر می باشند. در نتیجه تصادم دو ریل بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد زمانی رخ داد که یک ریل از خط آن منحرف گردید و به تعقیب آن با ریل دیگر تصادم کرد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اقدام برزیل و ترکیه در رابطه با موافقت با ایران در مورد مبادله مواد سوخت هسته‌ای محکوم کرده و آن را برای امنیت جهانی خطرناک خوانده است. کلینتون دیروز در واشنگتن گفت اداره اوباما این موافقتنامه را به عیست کمک به ایران تلقی می‌کند تا از اتحاد بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای آن کشور جلوگیری به عمل آید. کلینتون نیز افزود اقدام برزیل و ترکیه تهدید علیه جهان را کاهش نمی‌دهد، بلکه جهان را به خطرات بیشتر مواجه می‌سازد. کلینتون در مورد مخالفت ایالات متحده با طرح و اقدام رئیس جمهور برزیل چنین گفت:
And certainly we have very serious disagreements with Brazil's
مطمئنا ما با دیپلماسی برزیل در رابطه با ایران اختلاف نظر جدی داریم. من برای جمهور برزیل آقای لولا و امتای خود وزیر امور خارجه گفتم که ما فکر میکنیم که چنین یک توافق به ایران فرصت میدهد تا از اتحاد جهانی در رابطه با برنامه اتمیش طفره رود و جهان را به خطرات بیشتر مواجه سازد. طبق این توافق نامه ایران قسمت از یورانیم کمتر غنی شده خود را به ترکیه میفرستد و در عوض آن مواد سوخت هسته‌ای را برای ریاکتورهای تحقیقاتی به دست خواهد آورد. وین جان باو صدراعظم چین امروز گفت کشورش از کسی حمایت نمی‌کند که مسئول غرق ساختن کشتی‌های نیروهای بحری کره جنوبی در 26 مارچ ماه مارس باشد. جاباو که در سوئیل پایتخت کره جنوبی یک جا با رئیس جمهور این کشور سخن می‌گفت هر نوع اقدامی را که سبب تهدید صلح و ثبات بین دو کره می‌گردد محکوم کرد. بعد از غرق شدن کشتی نیروهای بحری کره جنوبی، دشمنی و خصومت بین این دو کشور یعنی کره شمالی و کره جنوبی وخیم‌تر شده است. در نتیجه غرق شدن کشتی کره جنوبی 46 تن کشته شدند، ولی کره شمالی دخالت خود را در قضیه رد می‌کند. اتحادیه کشورهای عربی از رهبران عراق خواسته است تا به اختلافات سیاسیشان پایان داده و حکومت جدید را تشکیل دهند. اعلامیه اتحادیه کشورهای عربی میگوید که رهبران عراق برای پایان دادن به بنبست سیاسی کنونی به پیشنهادهای عملی نیاز دارند. این بنبست تقریبا 3 ماه بعد از انتخابات بی‌نتیجه در آن کشور ادامه دارد. اتحادیه عرب همچنین از هر گونه مداخله خارجی در امور عراق هشدار می‌دهد. آمریکا و دیگر کشورهای غربی نیز نگرانیشان را در مورد نتایج مواد نزای انتخابات این کشور ابراز کردند. مقامات جیمیکا میگویند در 4 روز گذشته تعداد کشته شدگان در نتیجه برخوردهای مسلحانه در کینگستون پایتخت این کشور به 73 تن رسیده و تقریبا همه آنها افراد مکی باشند. این برخوردها به خاطر جستجو و دستگیری کریستوف کوک سرکرده معاملگران مواد مخدر در این کشور صورت گرفته است. پلیس میگوید رئیس باند مواد مخدر تا حال دستگیر نشده است. در صورت دستگیری کوک به اتهام دخالت به مواد مخدر و قاچاق اسلحه به آمریکا سپرده خواهد شد. و شرکت هوایی لفتنزا امروز اعلام کرد که سر از تاریخ 30 سپتامبر سال جاری میلادی پروازهای مستقیم از مونیخ به بغداد را پایتخت عراق را آغاز میکند. در 20 سال گذشته این اولین بار است که شرکت هوایی لفتنزا میخواهد به عراق پرواز داشته باشد. مقامات هوایی لفتنزا میگوید پروازها به واسطه شرکت هوایی خصوصی CVC هفته 4 بار صورت خواهد گرفت و طیارات از نوع بوئینگ 737 میباشد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:39 دقیقه به وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. واشنگتن امیدوار است جرگه مشورتی صلح که به روز چهارشنبه در کابل آغاز می شود بتواند اعتبار رئیس جمهور کرزی را افزایش دهد. ورود شرکت کننده های جرگه مشورتی صلح از فردا به کابل آغاز می شود. سخنگوی این جرگه:
پنج کتگوری داریم که وزرای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، اعضای ستر محکمه و وزرای مشاور و مشاورین مقام ریاست جمهوری و رؤسای ادارات مستقل، و همچنین یک کتگوری ما از سفیرها و کار دیپلماتیک داریم.
مجلس سنای امریکا با افزایش تعداد ساکران کشور در افغانستان بودجه 33 میلیارد دلاری نظامی آنها را تصویب کرده است. در نتیجه حملات بمی و مسلحانه در شهر لاهور پاکستان در حدود 70 تن کشته شدند. فعالیت مؤسسات خیریه در یکی از ولسوالی های ولایت غور متوقف شده است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. واشنگتن امیدوار است جرگه مشورتی صلح که به روز چهارشنبه در کابل آغاز می شود بتواند اعتبار رئیس جمهور کرزی را افزایش دهد. ایالات متحده آمریکا در این جرگه به حیث ناظر شرکت خواهد کرد. اما گفته می شود که واشنگتن در عین زمان می خواهد تا زمانی که در میدان جنگ با طالبان دست بالا نداشته باشد، حامد کرزی نباید از خط سرخی که برایش تعیین شده عبور کند. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده امریکا توقع دارد جرگه مشورتی صلح که در هفته آینده در کابل دایر می گردد اعتبار رئیس جمهور کرزی را بلند ببرد. اما در عین زمان می خواهد تا زمانی که تغییر در میدان جنگ با طالب ها به مشاهده نرسیده باشد، کرزی نباید از خط سرخی که برایش تعیین گردیده عبور کند. این مطلب را آژانس خبری رویتر گزارش داد. یک مقام بلندپای اداره اوباما میگوید چیزی را که ما امیدوار آن هستیم این است که این روند باید به نمایش بگذارد که کرزی واقعا یک رهبر ملی می باشد. همین مقام امریکایی که از گفتن نامش خودداری نمود گفت این آغاز یک روند مهم است و حکومت افغانستان تلاش دارد موافقت را به دست بیاورد که چی گونه به پیش حرکت کند. رهبری این روند را باید افغانها خود به عهده داشته باشند و واشنگتن نباید در آن به حیث یک مداخله‌گر دیده شود. مقامات امریکایی میگویند با وصف این که در ظاهر دست امریکا در این روند کوتاست، اما کرزی در جریان سفرش در امریکا جدا زیر فشار قرار داشت تا قصد و هدف خود را از جرگه مشورتی صلح روشن بسازد. به نوشته آژانس، هرچند از طالبها دعوت به عمل نیامده، ولی احتمال دارد در میان هزاران اشتراک کننده جرگه طرفداران طالبها نیز وجود داشته باشد. با گرم شدن اقدامات نظامی امریکا در قندهار، واشنگتن نمیخواهد ببیند که کرزی امتیازات غیر مطبوع بر رهبران طالب بدهد. یک مقام بلندپایه امریکایی با آژانس خبری رویتر گفته است خط سرخ اینجا روشن است. صرف آنهای قابل قبول می باشند که خشونت را محکوم نمایند، از القاعده ببرند و قانون اساسی افغانستان به شمول حقوق زنها را بپذیرند. به عباره دیگر، ایالات متحده امریکا حساب نمی کند که جرگه صلح موانع عمده را دور کند. این یک ابتکار صلح سبک دیتان نیست که توسط ریچارد هولبروک در سال 1995 میلادی در بوسنیا صورت گرفت. اما بروس ریدل، یک متخصص امور افغانستان و تحلیلگر سابق اداره استخبارات امریکا CIA میگوید ایالات متحده امریکا تا دایر شدن جرگه یک بازی ظریف و حساس را به عهده دارد. از یک طرف با کرزی چراغ سبز داده تا جرگه صلح را دایر کند، از جانب دیگر نمیخواهد تا زمانی که نیروهای امریکایی در جنگ قندهار دست بالا نداشته باشند کدام چیز مهم و قابل توجه صورت بگیرد. ریدل میگوید ما میدانیم برای کرزی این بهتر است که به حیث یک شخص انعطاف پذیر دیده شود تا غیر انعطاف پذیر. بناً بار مسئولیت برای هر گونه روزنه روند سیاسی مربوط به طالب ها می باشد، نه به کرزی.
از امیدواری واشنگتن شنیدید که میخواهد تا اعتبار رئیس جمهور کرزی در جرگه مشورتی صلح افزایش یابد. ایالات متحده در این جرگه که قرار است به روز چهارشنبه در کابل آغاز شود به حیث ناظر شرکت خواهد کرد. در این حال مسئولین کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح میگویند که آخرین آمادگی ها برای برگزاری این جرگه اتخاذ شده و ورود مهمانان شرکت کننده به کابل از فردا 8 جوزا آغاز خواهد شد. گل‌آقا احمدی سخنگوی جرگه مشورتی صلح در صحبت با رادیو آزادی گفت مهمانان شرکت کننده در 5 کاتگوری تقسیم شده و قرار است به تاریخ 10 و 11 جوزا روی نحوه برگزاری این جرگه برای شرکت کننده ها توضیح داده شود. آقای احمدی با اطمینان گفت که اعضای هر دو مجلس شورای ملی در این جرگه شرکت خواهند کرد. مقامات امنیتی نیز میگویند که تدابیرشان را به خاطر برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح افزایش دادند. در همین مورد حمید پژمان گزارش را از کابل فرستاده است.
ورود مهمانان شرکت کننده جهت برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح از تاریخ 8 جوزا آغاز می‌یابد. گل‌آقا احمدی سخنگوی جرگه ملی مشورتی صلح در گفت‌وشنودی با رادیو آزادی گفت آنها مهمانان شرکت کننده در این جرگه را در 5 کاتگوری تقسیم کردند که شامل مهمانان داخلی و خارجی به شمول اعضای شورای ملی افغانستان است.
آمدن مهمانا از تاریخ 8 جوزا شروع می شود و ما به طور کامل آماده هستیم که بزاری مهمانان عزیز داشته باشیم. 5 کتگوری داریم که وزرای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، اعضای ستر محکمه و وزرای مشاور و مشاورین مقام ریاست جمهوری و رؤسای ادارات مستقل و همچنان یک کتگوری ما از سفیرا و کار دیپلماتیک داریم که در مجالس افتتاحیه و اختتامیه جرگه به حیث مهمان اشتراک می‌ورزند.
جرگه ملی مشورتی صلح به تاریخ 12 جوزا در خیمه تاریخی لیو جرگه در کابل برگزار خواهد شد. گفته شده که حدود 1600 تن از نمایندگان مردم افغانستان به شمول اعضای دو مجلسین شورای ملی در این جرگه شرکت خواهند کرد. آمادگی ها برای برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح شامل تدابیر امنیتی در شهر کابل نیز می‌گردد. صدها سرباز پلیس ملی مصروف نظارت از وسایط نقلیه و بازرسی افراد مشکوک در شهر کابل هستند. جنرال خلیل الله دستیار، معاون امور امنیتی در قماندانی زون 101 آسمایی گفت پلیس جهت برگزاری این جرگه و تامین امنیت مهمانان شرکت کننده آمادگی کامل دارد.
پلیس زون 101 آسمایی کابل از طی 1.5 ماه به این طرف تدابیر امنیتی را برای تجلیل یا برای آغاز جلسه صلح در کابل سر دست داره و طی پلانهای امنیتی تعیین شده تدابیر امنیتی را به اشتراک قوات‌های امنیتی ملی و قوات‌های اردوی ملی قوات‌های آیشف آهی داخل مرزی کابل اتخاذ کردند. تدابیر امنیتی برای آمد آمد میمان هم مد نظر گرفته شده شامل فلان.
کمیسیون برگزاری جرگه ملی مشورتی سال در حال برای برگزاری این جرگه آمادگی دارد که تحلیلگران اوضاع سیاسی افغانستان به نتایج این جرگه به شک و تردید می نگرند و از تصامیم جرگه نگرانی دارند. انجینیر محمد یونس فکور، یک تن از آگاهان سیاسی اوضاع افغانستان، در مورد گفت
مردم میتر فکر میکنه، حکومت میتر واد نمود میکنه که ما صلح میخوایم، بنا ان جرگه را خواستیم. نی اوتور نیست، حکومت میگه میخوایم صلح بکنیم، از مردم پرسان میکنیم، باز کی را دعوت میکنه؟ کسایی که کتی حکومت یک جای هستن، یک رهبری سیاسی یک طرح می داشته باشه، پشتیبانی خود از ملت میخواد. تشویش ما و جامعه بین المللی همی است که نشه نیروهای خودخواه و فرصت طلب در درون جرگه ترهای را نکنه که او با نفع صلح وطن و همکاری ما با جامعه بین المللی نباشه.
با دنبال تنش‌هایی که از یک هفته به این طرف روی شمار از مسائل میان دولت و ولسی جرگه افغانستان بروز کرده، شایعاتی وجود دارد که شماری از اعضای ولسی جرگه در این جرگه شرکت نمی کنند. ولی گل‌آقا احمدی سخنگوی جرگه ملی مشورتی سال گفت در حالی که در این جرگه از مخالفین کسی دعوت نشده، اطمینان داد که نمایندگان مردم از دو مجلسین شورای ملی در جرگه ملی مشورتی سال شرکت خواهند کرد.
از آخرین آمادگی ها برای برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح در کابل شنیدید. قرار است ورود مهمانان شرکت کننده در این جرگه از فردا در کابل آغاز شود. کابل بروز چهارشنبه میزبان جرگه مشورتی صلح است. در این جرگه راه‌های مشوره به خاطر مذاکره با مخالفین مصالح دولت و یک سلسله مسائل مهم مربوط به کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت. قرار است بیش از 1,500 تن از نمایندگان اقشار مختلف در این جرگه سه روزه شرکت کنند. البته قدم به قدم در مورد جرگه مشورتی صلح از رادیو آزادی و صفحه اینترنتی ما میتونن معلومات تازه را به دست بیارین. آدرس ماست azadiradio.com.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مجلس سنای امریکا به روز پنجشنبه با افزایش تعداد عساکر آن کشور در افغانستان بودجه آنها را تصویب کرد. اما این مجلس تقاضای تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را رد کرد. در سنای امریکا تعداد از دموکرات‌ها در خصوص تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مخالفت دارند. اما شمار از آنها از این تصمیم حمایت می‌کنند و طور به نظر می‌رسد که درز ایجاد شده در این مورد در قصر سفید رو به افزایش است. انتظار می رود مجلس سنای ایالات متحده در ماه آینده قانون را به خاطر تمویل مصارف جنگی پیشکش کند. از 33 میلیارد دلار که به خاطر مصرف جنگ از سوی سنای آمریکا اخیراً تصویب شد، توسط 30,000 عسکر مصرف خواهد شد که پارسال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعزام آنها را اعلام کرد. انتظار می رود بخش از این پول برای عساکر آمریکایی در عراق نیز مصرف شود. 4 میلیارد دلار دیگر به وزارت خارجه آمریکا تعلق می‌گیرد که در امور ملکی افغانستان و همچنان همسایه این کشور یعنی پاکستان مصرف خواهد شد. بودجه نو برای مصارف نظامی عساکر آمریکایی در افغانستان با 67 رأی مثبت و 28 رأی منفی از سوی سنای آمریکا تصویب شد. بیشتر جمهوری خواهان با تصویب این بودجه مخالفت داشتند و آنها می گفتند نگرانی دارند که بجز از کاهش پولی سایر برنامه ها برای جمع‌آوری این پول راه دیگر باقی نمانده است. اما در عین حال دموکرات ها از تصویب بودجه حمایت کردند. بیشتر اعضای سنای آمریکا در مورد تلفات جنگ در افغانستان هم نگرانی داشتند، زیرا تعداد عساکر کشته شده آمریکایی در افغانستان اکنون به 1,000 تن افزایش یافته و قیمت این جنگ به 300 میلیارد دلار رسیده است. سناتور تام هرکن در مجلس سنای آمریکا در آغاز همین هفته گفته بود که در حال حاضر به تحمل شده و حالا وقت آن فرا رسیده که درباره این تفاوت‌ها فکر شود. جف بنجامین یک سناتور دیگر حزب دموکرات گفته که به نظر او بی‌صبری‌ها زیاد شده، اما اینکه در مورد چه اقدام باید صورت گیرد او نمی‌داند. پیش از این کنگره امریکا بودجه 130 میلیارد دلاری را به خاطر مصرف امسال به افغانستان و عراق تصویب کرده بود. ایالات متحده آمریکا از سال 2001 میلادی تا حالا 300 میلیارد دلار را برای مصارف ماموریت افغانستان اختصاص داده است.
مجله خبری رادیو آزادی
6:52 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گزارش از افغانستان را تا دقایق بعد ادامه میدیم، اما قبل از آن حملات خونین در لاهور پاکستان که در نتیجه آن تقریبا 70 تن کشته شدند. این رویداد امروز زمان رخ داد که گروهی از افراد مسلح بالای مساجد فرقه احمدی در لاهور حمله کردند. پلیس میگوید مساجد را از کنترل مهاجمین بیرون کرده است. ارقام ارائه شده در مورد تلفات این حملات زد و نقیز است. بشنویم بیشتر در این مورد از فرشته نگاه از پاکستان.
بعد از ظهر روز جمعه اولی ساعت 2 بجه به وقت محلی، دو حمله جداگانه بالای دو عبادتخانه فرقه احمدیه در شهر لاهور کشور پاکستان رخ داد. عملات مذکور در دو عبادتخانه که در مودل تاون و گری شاهو موقعیت دارند انگام رخ داد که تعداد از عبادت کنندگان این فرقه به منظور ادای عبادت در این دو عبادتخانه گرد هم جمع شده بودند. حمله آوران با استفاده از پرتاب بمهای دستی و شلیک سلاح خفیفه توانستند وارد عبادتخانه ها شده و عبادت کنندگان را تحت اسارت خود قرار بدهند. به قول پلیس عالی رتبه شهر لاهور، فعلا هر دو محل وقوع حادثه تحت کنترل پلیس بعد از ختم عملیات تصفیوی قرار گرفته. در مقامات گری شاهو و مودل تاون واقعات ناخوشگواری که امروز رخ داد، پلیس توانست هر دو محل را تحت کنترل خود بیاورد. تعداد کشته شدگان به 32 و زخمی شدگان به 40 تن می رسند. هنوز هم اجساد و زخمی شدگان را از دو محل بیرون می نمایند. این دو عبادتگاه در فاصله 15 کیلومتری یکی دیگر موقعیت دارند. زخمی شدگان را به شفاخانه های نزدیک اردو محل وقوع منتقل نمودند که وضع صحی یک تعداد آنها وخیم خوانده شده است. ناگفته نماند که فرقه احمدیه در سال 1977 میلادی از طرف پارلمان کشور پاکستان غیر مسلم شمرده شده بود که بعداً در دوران حکمرانی جنرال ضیاءالحق پابندی های بیشتر بالای این فرقه وارد گردیده بود. قابل یادآوری است که مسئولیت عملات امروزی شهر لاهور کشور پاکستان را گروه تحریک طالبان پنجاب به عهده گرفتند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
شنیدید که افراد مسلح در حالی که واسکت‌های انتحاری را به تن داشتند، بالای دو مسجد یک اقلیت مذهبی در شهر لاهور حمله کردند. در این حملات حداقل 70 تن کشته و تقریبا 80 تن دیگر زخمی شدند، اما ارقام در مورد تلفات این رویداد زد و نقیز است. پلیس میگوید که 32 تن در این حملات کشته شدند. در هر صورت این دو مسجد مربوط به یک اقلیت مذهبی مسما به احمدی یا قادیانی است. به گفته پلیس بعد از حمله افراد مسلح نمازگزاران را در اسارت گرفتند، اما حالا پلیس مسجد را از کنترل مهاجمین بیرون کرده و دو تن از مهاجمین را دستگیر کرده است. تعداد دقیق مهاجمین تا حالا معلوم نیست. پاکستان یگانه دولت اسلامی است که گروه احمدی را غیر مسلمان تلقی می کند. برای تعداد از خانواده هایی که خانه هایشان را در نتیجه سیلاب های اخیر در ولایت سرپل از دست داده بودند، کمک های نقدی صورت گرفت. به گفته مقامات در این ولایت، لغزش کو و سیلاب ها اخیراً در ولسوالی های مختلف سرپل ده ها خانه را تخریب کرده است. عالم رحمانیار در مورد از ولایت سرپل گزارش می دهد.
سید انور رحمتی والی ولایت سرپل میگوید روز گذشته کمک های نقدی که از سوی کمیته آمادگی مبارزه با حوادث ولایت سرپل برای خانواده های آسیب دیده مناطق قریجی ولسوالی بلخاب تهیه گردیده بود توزیع گردید.
ما مطابق طرز عملی که در کمیته ملی مبارزه با حوادث ولایتی داریم، برای خانه های تخریب شده هر خانه 10000 افغانی دهونجه جمعا 80000 افغانی به اونها دادیم. نمایندگی وزارت صحت تشریف داشتن، اونا سرویشان در ارتباط زمین زراعی آسیب دیده انجام دادن. دیگه مردم بسیار نگران بود با صحبت های جناب توان صاحب و رفتن هیئت دولت در اونجا، مردم بسیار امیدوار شدن و بسیار خوشنود بودن.
والی سرپل گفت که تنها باشندگان ولسوالی بلخاب نیستند که از تهدید لغزش کوه نگران باشند، بلکه در این اواخر شماری از مردم ولسوالی صیاد نیز از اثر لغزش کوه متضرر گردیدند که برای آنها نیز یک مقدار کمک صورت گرفته است.
ما همین دو روز پیش امکانات را برای پاسخگویی به اونجا، پول برای خانواده شهدا و واسطه قوی تر را برای بیرون کردن واسطه مانده در بین آب فرستادیم و کماکان تلاش داریم که چی در مرکز ولایت سرپل، چی در ولسوالی کوهستانات و چی در صیاد و سنگچارک و گوسفندی و بلخاب ساحات آسیب پذیری که هست همراه اوچا و مؤسسات دیگه بین‌المللی هم صحبت شده، جدیت به آسیب دیده ها کمک رسانی ما جریان داره. سروی ما تقریبا در سراسر ولایت سرپل تکمیل شده، مطابق همون سروی انشاءالله کمک رسانی ما جریان پیدا خواهد.
ولایت سرپل در این اواخر شاهد حادثات دلخراش لغزش کوه بود که تعداد زیادی از خانواده ها در سه ولسوالی این ولایت از این بابت متضرر گردیده و خسارات زیادی به باغ ها، درخت ها و زمین های زراعتی نیز وارد آمده است. به گفته مقامات محلی در ولایت سرپل، کسانی که خانه هایشان به اثر لغزش کوه تخریب گردیده است به قریه های همجوار جابجا گردیده و تا هنوز غیر از کمیته مبارزه با حوادث سرپل کمک و همکاری از طرف هیچ نهادی با آنان صورت نگرفته است. عالم رحمانیار، رادیو آزادی، سرپل.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، در تمامی موارد میتونین تا مشکلاتتان را از طریق با گذاشتن پیام های تلفنی و فرستادن نامه و ایمیل با رادیو آزادی مطرح کنین و رادیو آزادی مشکلات شما را حتما با مقامات مطرح خواهد کرد. یادآور میشم که با صفحه اینترنتی ما مراجعه کنین، میتونین تمامی مطالب، خبرها و گزارشات در صفحه اینترنتی ما بخونین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. خوشحال هستیم که همراهیتون در برنامه های امروز رادیو آزادی با خود داشتیم. از همراهی شما و تمام همکاران تشکر میکنم. برنامه های ما در امیل ازاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتون خوانیم. در پناه عزت متعال باشید.